سلامونه او ستوري مسی وخت ما جګر انځه بجې سوې نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مئی 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نحسات خبرونه په وروستي خبرې کړي کې مو زه عبدالحق کاکا قربان هله دا روغ جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د فاټا استاذ یوای د قبایلی سیمو عیني حیثیت با ډیر زر بدل کړل شي. د نړۍ وو ستر اقتصادي هیوادونو له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیروشیما ایټمی بمب بریچ ساحې کتنه وکړه. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر زر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل شي. له خبر ایجنسۍ قبایلی سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاجي ګل نن مشال ډوته ویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې له پاکستان حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا اولس د خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دې تر قبایلی سیمو وغځول شي.
امید دی انشاءالله چې روجا کې دا هر څه فاینل شي. هغو مې ډومونه هم روان دي، مونږ هم خپل ملګري خپله کې مې ډومونه روان کړي، مونږ هم ورته خپل رپورټ سبمټ کوو انشاءالله تعالی. امید دی چې اتره پورې ریزلټ راووځي.
د فاټا د عیني حیثیت بدلولو لپاره د حکومت لخوا جوړې اصلاحاتي کمیټې د اوو وړو قبایلي ایجنسیانو دورې بشپړه کړې دي. اوس په د فاټا پارلماني غړي اهم خپل سپارښتنې یا د کمیټې ته ورکوي چې تر هغې وروسته به بیا یوه پریکړه کیږي. د سوات کابی جرګوای هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زید خان تیر مخام مشال لوته ویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي، سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. چې په خبره ده چې عام خلک مستل کی ټارګټ کی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا فوجی اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه سه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومت شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 168 ځایي مشران تر نخه کولو وروسته وژلي دي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرخزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیر اعلی پروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبره شوي بیان کې ویلي چې حکومت به نرخزیانو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د یو نرخزي په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او دریم ملزم به هم ډېر زر ونیول شي. علی شاه دو ورځې وړاندې له هغې وروسته د پېښور په لیډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې ویشتل شوی وو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویاند کمرزیب ستی وایي چې تیره شپه د ښار بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې دوه شیعه وګړي او یو پولیس سرتیری هم شامل دی. د پولیسو په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلومه وسلوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړې چې پکې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. متحده قومي مومنټ ګوند بیا وایي چې دغه دوه کسان د دوی ملګري وو. په جنګلو یې د اسیم او امیر حیدر په نومونو شوې ده. د وو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترګري پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کینیډا، جرمني، جاپان، اټلی او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی وو له غونډې وروسته په یو پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د اروپي خوګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي. د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. مشال لري ته وګستئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړ. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی ایټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګیډۍ کې خودلا چې د هیروشیما د وژل شو په یاد کې ابدي شمع پرې بلیږي. نوموړي پر دې مهال ویل چې نړۍ په ګډه د مسؤلیت احساس کړی چې څنګه بعد دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته هیروشیما ته لاړې ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل شو کسانو درناوی کول دي. خو نوموړي د بمي برید په تړاو بخنه غوښتل رد کړل. د 1945 کال د اگست پر شپږمه یوې امریکایي الوتکې د جاپان په هیروشیما ښار 15 کیلو ټنه وزنی اټم بم غورځولی و چې په همغه ګړۍ کې یې شاوخوا 80,000 کسان وژلي وو. د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. خو د جاپان، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، اټلي او کنیډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو 2 کلونو کې لږ تر لږه 980 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي. دا څرګندونې د سازمان په هغه رپورټ کې شوي چې پرون خپور شو. په رپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوي. د اتر دې مهلت مشال خبرونه اوس هم د کرنسیو بیو د موسم حال له سره ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 1.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مل اسرار الله مومن دا اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ. په روانه خبري غړي کې د جنو نورو مهم ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي جربه د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټې ته خپل سفارښونه وسپاري. خو د فاټا وکیلان چې د ویر لري چې کېدای شي دغه حیثیت هم دغه صفات شي که داسې وسی نو دوی څه پلان لري.
موږ د فاټا نه فاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دینه بغیر موږ په هیڅ باندې چې کوم دې نه کمپرومایز کوو نه موږ سودا.
پاکستان د جرمونو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو راوستو اعلان کړی. خوایا د انصاف په نظام کې اصلاحات جرمونه کمولای شي.
څو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د اغې شوي ارګنایزیشن نه شوي او د کرایم روکتام لپاره چې دی په صحیح یغه سره چې دی د اغې کار نه شي.
او سوات کامی جرګه وایي په دې ضلع کې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده.
تیر شوي د دې 2-3 میاشتو نه بیا دا تاوګرتي لیندسې وشوې ده او خصوصا په دې تېره 1 میاشت کې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت په داسې حال کې چې د وزیر اعظم لخوا ځخه د قبایلی سیمو د هایني حیثیت د بدلولو په اړه کمیټې جوړه شوې او هغه خپل و سفارښونو ته آخري بڼه ورکوي. د فاټا د پارلمان غړي وایي چې دوی هم خپل تجویزونه یا سفارښونه به ډیر ژر دغه کمیټې ته وسپاری. د کمیټې تر اوسه پورې د قبایلی سیمو د شپږو برخو کتنه کړې او هلته له مشرانو او ځای خلکو سره لیدلی او دغو تجویزونه اخیستي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلیمان غړي به هم دې لړکی خپل رپورت ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایرکا دی تر د قبایلی سیمو وغزول شي. نوموړي زیاته کړه
امید دي انشاءالله چې روجه کې دا هرڅه فاینل شي. هغه موږ دومره روان یو موږ خپل مرګري خپل چې موږ دومره روان کړو موږ مر خپل رپورت سبمټ کوو انشاءالله تعالی. امید دي چې تر پورې ریزلټ راو.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبایلی چارو ته زیاکار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجازه مومن نو پختل نو هغه وی د ځخکاري چې حکومت د فاټا ولسته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وی. اجازه مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس د بدل پېژي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ مینز هم سلیپ شو شاده شي وی دي او د کمیټه هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وسه دي کوم موږ اوس هم د ریزلټ د دې کمیټه چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا د دې کوم خبره کوي او دې داسې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو زمونږ تحریک موږ صرف بدی وجه لوگ ہوں تک خاموشی ہو جدی رپورٹ سور گئی بے بتا سو کو رہی جاتے ہر ایک بدم مخ کی نختی جی گی اور وہ سو ان شاء اللہ مونگ سر قبائل عوام و قبائل زوانان خجوخ ولال دی مونگ دا فاٹا نا پاٹا کول دا سٹیٹس ختم ول موجودہ دا دین بغیر مونگ پہ حص مانے چھے کم دے نا کمپرومائز کو نا پہ مونگا سودا کو
یاد دی وچ دروان کال دا جنوری پہ لمبڑی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹے دا ممندو او بیارست دا باجول ایجنسی دورہ کڑے وا اور دروان میاشت پپیل کی یہ دا قبائلی سی مدو وانو ایجنسو دورے سرتا ورسولی د کومیرستو چې د کمیټه مشر سرتا جزیز رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې دوی به ډیر زر خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومیرستو چې بعد د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصله کولی شي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د نرشجانو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او دوی ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د څانګې لخوا تیر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلي چې د نرشجه د یو وژل شوي نرشجي علي شاه په وژنه کې ککړ دوه تورن کسان نیول شوي دي. د غلام غوث رپورټ له پېښور څخه اورو.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه ویشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرښځیان وژل شوی دی خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
له پېښور څخه غلام غوث. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د مجرم پېشه خلګو له جیلونو څخه د خلاصون د مخنیوي په اړه د پاکستان د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف یا کریمینل جسټس سیستم کې اصلاحاتو راوصلو فیصله کړې ده. د ویلي دي چې په دې لړ کې د ترګري مخنیوي لپاره کامی ادارې نکټا ته حکم ورکوي چې د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې پراخ اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د خبر پاڼې تر مخه د ترهګرې مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټه ته هدایت شوی چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. د لړکی د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا قتل پکار دی چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار په صحیح توګه
نورالم خان وایي چې د نورې نړۍ په شان پاکستان سره تر اوسه د خپلو وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمیرنه هم نه ده شوې. دوی چې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتونه کرنا حاصل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وی چې داغي سره ټول ډیټا وی زمونږ دلته کې هر یو سره رجستر نه دی د هغه چې مکمل ایګنیسټ سیکنډ هغه دای چاټر سکول د پاره چې بیا د دې باقاعده الته کې ایکسپرت وی هغه ایکسپرت موبایل باندې په هغه باندې هغه دومره کمانډ وی چې خپ آسانتیا سره دا ایګر کړیږي. نو دې د پاره چې دې صرف د سټیټمنټ یا یو ایګنیسټ یې کړی سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره دا اغي چې ارګنایزیشن نشوي او د کرایم روک تام د پاره چې دی
د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د سبو په سطح به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزی کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
دا و رابی اکرم خان. د سوات قومي جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او د امن جرګو په غړو بریدونه ډېر سوي دي. مشال لیډو سر په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار علمومند په ریپورت کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وجني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپل سیمې سلامتی غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال ده نو په سونو مشران دي سندروبي دي یا سیاسي کارکونان دي نه ټول په نخ دي او چې په خبره ده چې عام خلک مستل کی قطار کټ کی درنته خبردار ده چې روسه پوری په یو هم د سکیورټی ادارو یا فوجي الکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې
زید خان تور پوری کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سواد کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ پنیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
شوی د دې دوه درې میاشتو نه بیا د ټارګټ کلینګ داسې وشوی دی او خصوصا په دې تېر یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا ټو ګورمنټ یا ټو آرمی خلک دي او ورسره د پاجي هغه پارټیانی چې دغه د دې د شګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي په هغه باندې ورسره اډیټونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکو امنیت خای چې بعضی قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
موجود د دینه چې مالګي ادارې شین بینک دې پر په بنو روپې پړنو ورکي خو په ځمکه باندې پرې کار کوي. تاسو معلومیږي چې را داسې چې له دوباره دلته کې کیږي به شي دغه چې کدي تعمیر کوله او دې ته امن په تمه وي نو بیا به دا سونه په خپل هم جوړي ده د سړکونه به جوړ شي او د دې ادارې به جوړ شي دلته په سیول اډمنستریشن چې دی دا به پال شي او نن د چک پوسټونه چې د په سړکونه د لګېدلي دي خلک تګ را تک نه شي کولی. پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت غواړي دا به نو په دې په ځای به سیور ادارې وي پولیس به نو زما خیال نه کېږي چې یاره دا دلته چې هغه امنیت قائم شي.
یاد دې وي چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمېر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمېر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمېرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات خمی جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرار عالم مومند رپورټ مو ورځي. په پاکستان کې د الف اعلان په نوم یو څېړنیز ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي د ملک په بیلابیلو سبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی. په خبر پښتونخوا کې ډېر سکولونه له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. رفعت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او سکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اغستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروي وشو، چې په کې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشولستل او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویلې. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پويږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف ګوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پوری پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږه زور ورکو کچر ته مونږه په مشین فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږه په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږه د ماشوم لرننګ آوټکم ول چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم څه زده کړي هغه ته څه زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم
خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمیره 1,650 او یو کم 50 تا، او د جنکو لپاره 1,550 او یو کم 1.5 سکولونه دي، چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80,000 او د ښځینه استادانو شمیره 23,000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صبح سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم د پاره د اربون روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
دی ار ریلی انفیشنت چې دی خپل بجټ په صحیح طریقے بانے پر صحیح ٹائم بانے استعمال کی. دا دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چاگے پر مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تا 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے، او مارچ 2016 کے دے 16 ارب روپو کے 8 ارب روپے دی تا ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا، او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ ہو میشت ہو کے. نو یو طرف تا خوزم دا حل دے چے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چے ماشومان دے انرولمنٹ کی، او بل طرف تا زمونگ دا حل دے چے مونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلع پا میار کی دا ملک پا اولنے پنزویش خزلو کی شمار شوی دی، خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا. خیبر پختونخوا کی 10% سکولونا دا سکولو بو 20% بجلے 40% تشناب او 20% نزیاد سکولونا دا چار دیوالینا محروم دی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د سپې د حکومت لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی. د تحریک د بنیاد ایښوونکو وینا ده چې د سپې د حکومت لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د سپې لپاره د پوره او ارزان بجلی غوښتنه کوي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوی. د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډې ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي، او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي، خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چې نن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدغه وجه وه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نمو محسوس کو سر خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے زدا مو تا نو من دل چار جس باندے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشے نو نمو دا آواز نہیں شوجے تے بیکاز ہر یوشا سینٹر سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ او ہر حالت کے وہ واڑو دی وجہ نہ ماٹول افیکٹ انڈسٹری ڈیٹ دے ماٹول افیکٹ نے بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے او خپل حق پر بو سمون نو شت شو نو بیا بکل رو شت کو
ہم دغه تحریک یو بل غلی سمد مرسلین وای چې پختون قوم ته د تیر وش په تو کال راسه مرکز خپل حقونه نو ور کوي او هم دغه وجره چې پختون ورستر وز ورست پاتې کیږي چې لوجه ترهګری او بے روزګاری هم ډیره شوی دا نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پختون قوم پاکستان کې تباہی پلار روان دي زمګ نوجوانان بے روزګار دي معاشي معاشرتی اور ذہنی طور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرته ظلم وی چرته نا انصافی وی حال تبیا بغاوت وی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چ چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوی
دے تحریک مشر ویناوا چ دوی سرا د سوبی ددی حقون لپاره پدغ تحریک کی زوانان هم شامل دی او دوی د خیبر پختونخوا ټول سیاسی مصبی گوندونو ته هم پدی تحریک کی د شامل دو بلنه ور کړی دا او جات اکلا چلمبی مرحله کی دوی نه مرکز نه ټول سوبی لپاره برابر او ارزان بجلی غوړی او ددی ورستو بیا نور وسالو لپاره حل زل کوي شبیر احمد مشال لیڈیو پیخبر
د خبر ایجنسی خلک وای چې فټاسک ټریټ دی په لوړ کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روختون فعال کړی او د دې د کیټګری ای حیثیت نور ختموي دوی وای په زړو روختونونو کې یا د صحت اسانتیاو کمای دی او باید دغه پریکړه دی واپس واخیستل سی په دې اکله د فرحات شنواری رپورټ اورو
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روختون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې مشینری به ترې بیرته وړي او دغه روختون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی په کار دا ځکه چې دلته د مخکنه خلک د صحت د اسانتیاو د کمی سره مخامخ دي په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو
اسپتال بغدا ایدا دے مونگ نا واپس بیارتا را واندائی دو مونگ دا پکار دی حکومت چینے مونگ سرا تاون وکی دا بیارتا را لا بحال کی جرمنی جوڑ کر اسپتال دا دیر تاون پی سوائے دیر خرچے پی سوی او پکار دی چی سٹاپ ایلا را والی او ڈاکٹرانا میلا را والی
او دا خیبر سیمی او بلتن عظمت شاہ اپریدی وویل
دا اسپتال چی جرمنی جوڑ کرو مونگ دیر شکریا دا کرو او چی دای جوڑ کرو نوسی ختمائی سلا افغانستان خلکو تایم پایدارو مونگ خلکو تایم پایدارو
خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چکلا د فاټا د صحت محکمې ډیپټي ډایریکټر فضل مولا سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حق لا څه حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي
تاسو د فرحات شنواری رپورٹ واوریدئ یا اوس هم ځو واشنگټن ته را سره د ټلیفون په لائن باندې د ډیوا رادیو همکار بختور شاه دی بختور شاه به راته وایي چې نن په ډیوا رادیو کې د دوی کمی خبري او کم رپورټونه لري بختور شاه تاسو ته هرکلی کوم مهرباني وکړئ کاوریدونکو سره خپل د ایجنډا شریک کړئ
ډیر مننه عبدالحی کاکړ صاحب اوریدونکو ته سلامونه وایو او د وایس اف امریکا ډیور ریډیو نننۍ خبرونو لنډشان تفصیل به ورته وایو رپورټ لرو چې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وایي چابهار بندر د گوادر مقابله کې نه دی او د طالبانو وجل شوی مشر ایران ته نو اوړېدلې خو د وجل شوی طالب مشر ملا پاسپورت خای چې
ایران نه ټول چلويش سیکنډ را سره دی کدا سی لنډ شان ورته سچ بیا د خبرونو مینسته زو
د دې باندې رپورٹ لرو بیا د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وايي پاسپورتونو ته به شناختی کارتونو ته به بیا کتنه کیږي په دې باندې هم رپورٹ لرو چې آیا د خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې ډاکټران په شخصي توګه مریضان کتای شي او کنه او د ډیور ریډیو فیسبوک ته هم کتل مهیروي چې نن به پکې په پیښور کې د وجل شوی خواجه سرا علی شاه په اړه باندې یو ویډیو ګورئ. د دې ترڅنګ پریس کانفرنس کې بعد طالبان د وجل شوی مشر ملا منصور د وجنې ورستو د پاکستان، افغانستان او امریکې په اړه څېړونکو نظر اوري.
ډیره مننه بختور شاه، ښه وخت او ښه خبرونه درته غواړو. د خدای په امان. او هم پنځنیمه بجې سویس را لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د قبایلي سیمو استازي وایي چې ډېر زر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل شي. له خبر ایجنسۍ قبایلي سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجي شاجي ګل نن مشال ډوته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نقطې ایجنډا جوړه کړې چې پاکي حکومت او اختر پکې شوي چې د فاټا ولس دې خپلواکه جوړ کړو. د پاکستان سپریم کورټ د کار دایره دې تر قبایلي سیمو وغځول شي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. له حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وجلي دي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرخزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیرالله پروس خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی نن په یوه خبره شوې بیان کې ویلي چې حکومت به دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر کړی. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډۍ کېښودله چې د هیروشیما د وژل شو په یاد کې به د شمه پرې بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړی چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د وو ستر اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترګري پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کینیډا، جرمني، جاپان، اټلي او برتانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی اوو له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د اروپي خوګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
اسرار لمومندو چې د خبرونو لنډیز واورول او سمرابیا کرم خان د پاکستان د نن ورځې رسپانو ته کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس رسپانه خپل درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علی شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخزیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علی شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واټ کې داخله کړي او کنارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نخه کیږي. ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علی شاه وجونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دی. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیز رسنو کې وویل چې مونږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه داده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده. د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علی شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمهواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راسي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختي کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 48 ګڼو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړي شي او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دی لړکی کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په شینول کې ناکامه شوي دي. په بلوچستان کې طالبان د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلارې کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخو فارن پالیسي مجله لیکي ممکنه ده د مولوي هیبت الله په مشرۍ د افغان طالبانو جوړ جلا شوی ډله بیا یو ځای شي خو د سولې خبرې به نور هم وځنډي شي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات منور شاو وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي پاکستان په وار وار په سلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کېنوي. خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دی یا خبرو ته کینوي او یا د یې پر خلاف عملیات وکړي خو پاکستان لا هم د لړکې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړو. امریکا په ډاګه ویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب نمونه مخې ته راتلل خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سی واشي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام 2 بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پینزو بجو.
په نړۍ کې په تیر دوه کلونو کې په کې شاوخوا زر کسان په روغتیایي مرکزونو په حملو کې وژل شوي دي. له دغو کسان څخه 40% د شام دي. دا خبرې د روغتیا نړیوالې ادارې د پنځمې په ورځ پر دې موضوع په خپل لومړي رپورټ کې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ادارې 504 نوې حملې ثبت کړې چې له عملی په 1900 هیوادونو کې 959 کسان وژل شوي او 1516 ټپیان شوي دي. دا پیښې د 2014 کال د جنوري میاشتې څخه د 2015 کال د ډسمبر میاشتې پورې رامنځته شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي او له دغو کسانو څخه 40% له سوریې څخه وو. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې جګړه روانه ده او پر روغتیایي مرکزونو تر ټولو زیاتې حملې په دغه هیواد کې پر روغتونو، امبولانسونو، ناروغانو او روغتیایي عملې شوي. له دغو پیښو سره په تړاو له سوریې وروسته د فلسطین، غزه او لویدیځ تړانګه، عراق، پاکستان او لیبیا نومونه اخیستل شوي.
د دغو حملو په پایله کې 325 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 2% حملې قصدي ګڼل کېږي او ډیری حملو د خلکو پر روغتیایي خدماتو منفي اغیز کړی. په دغو تلفاتو کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې له امله د 22 وژل شوي او 23 ټپیانو شمیر هم شامل دی. د امریکا د پوځ د یو راپور له مخې دغه پیښه جنګي جنایت نه ده پیژندل سوې او په غلطي کې رامنځته سوې وه. خو بې پولي ډاکټرانو د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي 53% حملې د حکومتونو لخوا سوي، 10% د وسلوالو ډلو لخوا او 12% د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولی ظلم چوجو ولی زیاته چوجو
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ فهم دی او مین دي نور نه غوړي چې موږ بګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تختل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ووري او سم د سولې پاړه د افغانستان د سولې پاړه د افغانستان د سولې علي شوروي د سولې شپږم څلور اړخیزه غونډه ممکن ده په قطر یا ترکمنستان کې جوړ شي. خو د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکونه د جمعې په ورځ له آزادې رېډیو چې د مشال ریډیو افغان څنګه د سره په خبرو کې د دې ناستې دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو وایي دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي کولای شي د سولې پروسه ګړندۍ کړي. په دې اړه د ناجیه صافی رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولای شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلی اوچکون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړاو شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان انته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلی ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو قربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین 15 سلور اړخیزې غونډې په 1300 میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. لدی وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږم سلور اړخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. خغلی اولسن ویلی راتلونکي سلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15 سلور اړخیزه ناسته نږدې 10 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دي سوی. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي اما نتایج مطلوب چی د صلح مدوري ده زما په باور په دې شرایطو کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل له دې سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د سلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
دا ورنه چې سپي دا امریکا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی. مجله وایي د دواړو غاړو یو بل ته نږدېوالی اندازه له دې لګیل کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی پورز وجد سوی ملا اختر محمد منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوړی له ایرانه ستنېدلی. ریپورت تفصیل په دلته اورو. د امریکا فارن پالیسی مجله کې ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې لمخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل ملبن لخلوای ایران له داعش د خپل سرحدونو د خوندیکول په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو بیلو ډلو جنگسالارانو او طالبانو سره کار کوي. شغلی ملبن چې له ایرانی چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وای تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دپوینا ک پر مشرقي سرحد داعش پیوړی سو نو تهران فکر کوي چې دا داسې دا لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاذ خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسی د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبري کړي خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسی، خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوي پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غدا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په پاکستان کې د سیاسي چارو څارونکو او د عوامي نشل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي د افغان کډوالو په اړه د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز پوکټي خبري په پاکستان کې افغان کډوالو له خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د بلوچستان کورنی چارو وزیر ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو باید ژر سرپراز بوکټي خپل خبر اخیسته او بخښنه غوښته ویلې دي چې د ډېر احساساتي سوزکه د خبرې وکړي. سرپراز بوکټي ویلې د خبرې بیرته واخیسته د پښتنه ملالی بشیر له بشرا ګوهر سره د دغه مرکه په سر کې کړي. راځي سي ورته واښته
ګورې دا څل دی چې د بلوچستان یو جیموار منیسټر چې تاسو یو خبره وکړي د افغان ریفیوجی حوالے سره نو هغه د هغه security on at risk او زما هو اولريډي چې څنګه دا خبر هغه وکړنه ما د دې غیر ذمہ‌دارانه چې کوم دا سټېټمنټ ما کنډم کړی دی او زه اوسم کنډم کوم او په دې باندې چې پرشر زه راغلی د خلکو نو واپس په یو ټي وي پروګرام کې معافي غوښته ده او ویلي دي چې زه جذباتي شوم خو یو ذمہ‌دار منیسټر نه دا څوک ته نه کوي چې هغه جذباتي سټېټمنټ ورکړي او زما په نظر کې دا یو ډېر غلط سټېټمنټ ورکړی دی او خپل غلطیانې په ټولو لپاره ځکه چې مولا منصور الته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی. نو د هغې نه توجه لر کولو دپاره هغه افغان ریفیوجیز حوالے سره دا خبره کړې ده. او زما په نظر کې دا د ریفیوجیز اون ایٹ ریسک کوي داسې خبرې چې او ذمہ دار منسٹر وکړي. د دې نه هغه ریفیوجیز کمزوري دي او دا وینا دا همیشه کیږي دا سکیپ گوټینګ دی چې کله دې نه غلطیانې خپلې پټۍ یا ڈسٹریکشن کئی ذکر چی پاسپورٹ ورکڑی شوی ہو آئیڈنٹیٹی کارڈز یو دہشتگرد تا ورکڑی شوی ہو نو آغا غلطیان پٹول دے پارا زور دے پا کمزور باندے شروع کی او افغان ریفیجیز دی پول تا پتا چی آغا دے پول نا کمزوری دی او ہر افغان ریفیجی چی کم دل تا اوچی یا پا ناززین دل تا دی آغای دہشتگرد ویل آغای حوالے سارا یا هغه چې په دشتګرده کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه غنده نه کوم چې څه
تاسو ول له افغان کډوالو څخه د قرباني ګډوري جوړیږي پر اتلونکو کې د دې کار د مخنیوي لپاره باید څه وسی
ګورئ تاسو وخت راغلی دی چې پاکستان بخپل کور صفاکي او سمایبا او دا په دې ایموشنل سټیټمنټس باندې ولا سیز نکېږي او دا چې څومره دی دا سي irresponsible ya jazbati che kamara warta jazbati wai zo warta irresponsible wa da statement che o zimadar minister war kai ne de di nuksan der de au afghanistan sara che kama trust building relationship pakar de au trust building pakar de ne da statement che kam di na aga trust building om process kamzor kai no zo دا وام چې دوه طرف ته پکار دي چې یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي چې دا سټیټمنټ راځي د زموږ په خیال دا به موږ ته نورې لارې سختې او خلکو ته به لارې سختې سم مسلې مسائل دي هغه حل کړي خو دې وخت کې چې دا کومه مسله روانه ده نو خپل پاکستان دې دن نه ده او دا هغه حل هم دا دي چې موږ خپل او پالیسیانې وګورو دا نه چې بل ته ګوتې وچاتي کو
آیا په کار نه چې طالب مشران باید له پاکستان و ایستل سي د دې پر ځای چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کیږي
لکه د مسلې نه اټنشن اخو کول د پاره خبره کوي ډیره غلطه خبره ده ځکه چې دی وخت مسله چې کومه ده هغه دغه ده چې د شتګرد کې خو بد نشته ده ټول دهشتګردي دهشتګردان دهشتګرد استعمالول ته په خپله لنډي پکار او موږ د دې تشویش لرو چې دهشتګرد دلته کې د دهشتګرد لیډران دلته کې کولاو ګرځي یا میټینګز کوي نو هغه خلاف کاروایی پکار ده او دا کوم د نېشنل اکشن پلان کې خبره شوې ده چې دهشتګرد خو بد نه دي او د دې خلاف کاروایی کوي پکار دي چې کاروایی وشي دهشتګرد خلاف دې کاروایی وشي د افغان کډوال خلاف خبرې کول ډیر شرمناکه خبره ده ځکه چې خلکو ته چې دا خبره وشي چې دا ټوله غلطي ده چې دا نه چرته دا نه چې خلک یې خلاف تاسو نو دهشتګرد او دهشتګرد خلاف کاروایی پکار ده د افغان کډوالو خلاف
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو او نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د مړینې پس حالاتو ته کتنه کړې د رسپانې کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې مولا منصور د سولې خبري ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده لرله رسپانې په مقاله کې د ډرون پس حالات څېړلې وایي چې کېدای شي له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شي بلخوا د بیا د طالبان لپاره څه معنی لري تفصیل له ملیحه مرزا داور
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړي شي. خو ملا منصور د سولې خبرې پر ردولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. رسپانه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حملې حکم ورکړ، یو شمیر پوښتنې راپورته کوي. آیا نوموړي په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوطه نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلا مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخیره به دغه شمیر 15,500 ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران د دغه شمیر د کمیدو په حق کې نه دي. رسپانه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج پس پاکستان ته روان وو. یو کارپو ټایمز رسپانه ته ویلي چې ایران لسو کلونو راځي په پټه د طالبانو مرسته کوي. رسپانه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال وو. رسپانه امکان سرګندوي له دې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاري وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالي په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. رسپانه په خبره سیړنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنا نه ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرنی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ری او سم خبرونه پای ته رسیږي. په ورستۍ شیبو کې به احمد شاه اعظمی د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا وسنۍ حیثیت بدل کړل شي. د خبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاجی ګل نن مشال رادیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړ کړي چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولست خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول شي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. له حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبا کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر رسوي بیان کې ویلي چې حکومت په دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نو موړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډۍ کښېښودل چې د هیروشیما د وژل سو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا فرانس، کناډا، جرمنی، جاپان، اټلی او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی او لغونډې وروسته په یو پریکړه لیک ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي. احمد شازمی و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. دا د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو د وروستۍ خبرې ګړۍ وروستۍ خبرونه وو. اوس هم تاسو کولای شئ چې همدغه خبرونه او خپرونې د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري او نه یوازې واوري بلکې تاسو دغه رپورټونه په لیکلې بڼه لوستلی هم سي او تصویرونه هلته موجود دي. او د دې تر څنګ تاسو که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو فیسبوک باندې هم تاسو مشال ریډیو دغه ټول رپورټونه لوستلی، لیدلی او ویډیوګانې هم کتلی شئ. اوس به هم تاسو ته خدای پاماني ویایو. په همدې څپو تاسو ډیوه راډیو اورېدلی شئ. عبدالدی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو